ایوه پیخ را منسته کیگی یو چا تپ کی ضرر رسیگی او یو چوک متهم کیگی په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو په پیل کې دا راته وایي چې کله یو واقعه کیږي یو چا ته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي
بسم الله الرحمن الرحیم په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی نو دبه زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکړي یو دویم تحریک د دعوا د جزې په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي استغاثه وکړي دا دوه موضوعات دي دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي تحریک د دعوا له ده شروع کړي څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاص او افراد له طرف البته په د قوانین پرانا کې دا به پیلیږي بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي داسې بس اشخاص هم سته نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته یې مراحل یې څنګه وي اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزې کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وي لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسئ یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره ده دعوا وکړله ګرچې دعوا خو یې رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې مظلوم واقع سي نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي زیاتوالی وکړي هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي که نه نو په دې وخت کې بیا دی
دلته
خبر قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کوي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پلی به نشي پرې کېدی شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و متفکرین لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزای مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجرات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې په افغانستان کې اداري فساد دی. وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو تی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد مال هم سبگی. که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلتا هم حبس رو تا معلوم دهی، بغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیدی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه داوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف کی په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسب لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کړي به کوم
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني د موچګرۍ د کسب او موچی یا بوټ ګنډون کې پاتله څومره پیګي
موچی دغه ورځې نه پیدا شوې چې ته بوټ وکړې انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړونکي کلوشي جوړونکي څپلۍ جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاوو کلونه عمر لري
د بوت ګنډونکو پاکله څه نظر لري
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه غریب کار طبقه خاموشه طبقه غیبی خاموشه جبه لگی های خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي ظلم نکوي ولو کسوم را فقیر وي
نن امدا موضوع چیلو پا پایل که ده موچی گره ده کسب تاریخ تور کردو ارزختی رو کنو او ده بوت گندون کو پاره ده خلکو نظرونه هم در تواندی کهو لآزادی رادیو سروسی قدر من دارتون کو ده موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانه څخه دود دی په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل موده وروسته موچی را پیدا شو د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ په سره وړکۍ کېږدۍ ودروله ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ ور باندې کېناست چکش تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل بیا یې د بوټونو جوړولو زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړ چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي